چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېمه انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوي ډیلی کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په هکله دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دي که هم درزه دارم پاتشي یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بله اداره هم انتخاب شی پدیک شک نشته چه هرو مرو یا فرق بکلی دل کیشی.
پا امریکا که ده پهانتون استادا او سیاسی کتون که نیلوفر سخی یهو بدلون تا داس اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقین هستند که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا پای کانگرس که در نن دیر باور داده چی در امریکا جګړه ته پای ورکول او در ځواکونو را استل در دونالد ترامپ یا ټاکنیز ژمنه ده او در سولې بهیر دی ژمنه ته در رسیدو یا برنامه یا پروژه ده. دا هغه ژمنه ده چې ترامپ خپلو پلویانو ته کړې. دلته په ځینو دولتي ادارو کې د سولې په اړه مثبت نظر نه لیدل کیږي. په ځانګړې توګه ډیموکراتان ډیر د دغه بهیر مخالف او د سولې بهیر او پایلو ته مثبت نظر نه لري
ندارن.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهر بیا په دې باور دی چې د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس هومره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسأله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ترامپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ترامپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ترامپ او جو بایدن دریځ کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري، د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره او د سیمه ییزو رقابتونو لپاره، لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 15 له افغانستانه ووځي. د ترامپ سیال بایدن بیا ویلی که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ترامپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ترامپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارده ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایدن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان.
آقای آسی وایی دوی دواره د خپل جګړه پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کوم ښکاره هوکړې ته نه دی رسیدلی. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجه نه کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې یو بل غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په پیل کې د القاب او ارزښت او تاریخ ته تمشویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګوري، منځنی تاریخ وګوري، وسنی تاریخ بیخي له القاب نه ډک دی.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړې کړې ده.
نږدې وی جراګان مې خو ځان مرکولم چې وس بلویګو د کی خډیر کا مکل شته دی ډېر ډولۍ ولوي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدای مورې زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د موسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت ممتاز موږ یو موسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د موسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د موسکا نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ هدف دا دی چې په خپلو شونډو هم موسکا خپره کړو او هم نورو ته موسکا ورکړو. په همدې هیله خپرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلې وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یوه عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یوه شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیژني او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یې ولس ورته ورکوي، او یا هم دغه د یو کمال له مخې اړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. داسې ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوی دی. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر حضرت رسول الله سلام پورې. بیا په افغانستان کې په تیره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاهۍ په نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، اوسنی تاریخ بیخي له القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې دی. لاندې په دې معنی چې ممکن د دېش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقا ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خلوري ته ورکړل شوی دی. تردی وڑان دیمون خوشحال بابا تا فکر کو دغه بابا لقه خپل د ولست دوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شو ده تر خوشحال وڑان دی پیرو خان ته تاسو فکر کوي پیرو خان ته د پیرو خان لقه خپل د بایزید نامه سره یوځای شو د پیر خپل لقب به پیرو خان بو سره یوځای شو دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوی دی لګره ورسره مونږ د ځینی نور القاب پیدا کړ چې په علمي کچا مونږ خلکو ته وکړول یو عالم سره چې دغه شخصیت خیر لاستراوړی لرلې دغه د نیت لمخې مونږ هغه ته اعزاز پتو غلق القا ورکړي چې په افغانستان په اوسنی تاریخ کې قدر ته د بیر کې پتو غلق علامه استاد پوهان عبدالحی حبیبی علامه استاد پوهان صدیق الله رښتین نمونه ارته یاد کوم چې ځین القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړی دي چې د تاریخ ممکن پنځل لسکاله برګلی سي چې کله نور سم شرکازی لوري ځین دولتي چارواکي چې هغه یا اهلیت لري یا نه لري خو د په دولتي کچا هغه تزین القاب ورکړل
حسرت وای چې په معنوي لحاظ یو شمیر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته چې لمخې د اړوند شخص بې کفایتي کم عقلتوب او نور معلوميږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې کړی دا حمیره به نبی علیه السلام ورته ویل داسې زوجوته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم خو کنیا ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سالقاب دی حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیات پوهنځي د ژبه پوهنې د برخي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي دی او شخص لپاره استعمالوي
لکه نو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي مثلا مشرانو ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغه ته مثلا د بابا لقب ورکوي وای یا کاکا ورته وای یا ماما وای دا ډول دي خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره به ځینې نور کلمې له نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي
د نوموړې په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې بې احترامي کیږي دا چې په کورونو کې خزینه او ته څه ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي
زمونږ په ولسی هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا نوې چې مشرانو ته مثلا ابیو اتیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی او خپل نوم یې څوک نه یادی
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا همزيني نمونه کوچني کیږي
یو خو د مهربانه او د مینې په خاطر باندې اکثریه مثلا یو څوک یو ماشوم د نومې فرض کوم ګلالۍ ده هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کې سیفالدین دي هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سری هغه شادي حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاری مثلا پیشوګي مثلا چنچلا یا فرزان مرغی یا فرزان دسی او شی ورته وای
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکړول شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
موږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتوب په خاطر باندې دا القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده. نو بعضې کې د مو ماما نه وي خو هغې ته موږ د ماما لقب ورکولی شو او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته موږ اکاو لالا وایو چې هغه د موږ د خپلوان نه وي هغو ته موږ کاکا کلمه استفاده کو او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر موږ څه هغو ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالوو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کم عقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
ځکه موږ خلکو ته ښه لقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر په توګه ورته هغه لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغېز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغېز لري. مثبت اغېز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که موږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تدبیقي، که موږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که موږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې به دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمېر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهینشاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهینشاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وسي.
په فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر امنځ کې دوه سره دا دود یو څه کم شوی دی. راځي باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولۍ دود ته تم شوی.
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوڅې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو، که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي. جړاګان مې خو ځان مړ کول موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو، دې کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختۍ له ولږي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدا که هغه میړه نه زړه تور شي پسي ته دغې غم کوي. اوس خو دا د موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرۍ ده. خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېږې تیږه او سوچو درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوګه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي. خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینو یا هغه سکینو چې دا کې او تیږې وسای چې زیاتره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي اسریما په خاورو کې خدود دا ده چې کله واده تیار شي نو د الګ کورنۍ ګاډی ګلپوش کې او دغه شاو خپل په دغه ګلپوش ګاډی کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوي کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسیږي نو لږ ځن څخه وروسته ناوي او شاو دواړه په مغه ګلپوش ګاډی کېنول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې خار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زموږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زموږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته. کله دا کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ یې دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په ولو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولی دی. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کېږي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کېږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته وایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی موږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا موږ په فنون کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو. بلابل برخې چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نیولو سره چې دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا موږ دغه شین چې دی چوکاټي کوو.
اوس ستاسو خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شو کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده بې وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې ده تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل،
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوستل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د ځینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتذله شو د پیزان تر حدا ورسه ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه د علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځینې نوې نوې شان را پیدا کړو او دغه شان په نظر کې نو رامنځته کېدلو سره ژبا لا خوند ورکړي.
مې سبزم ملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي د بنوا صاحب د شمیر نور مشانو ل وخت رانیولې تر اوسه پوري چې پام دی وخت کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له همغه وخته د بنوا صاحب له وخته او تر اوسه پوري شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړی دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوې شان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوې شیر کې چې دي هم دغه نوې شان شته خودی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوې شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په ورکه دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ترغلی، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلی. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي. خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده، دلته مثلا نوس راغله ده، نو چې دلته راغې فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سبس هم دې خبر کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې ده، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي.
زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعری ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاصو پکې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې البته همدا راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي صنعتونه پکې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امیر بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعری کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه داغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروس چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوو کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی په پښتو کې د تطبیق وړ نه دی اړتیا خبره چې ده دغه ده کڅو کې یو مثلا ادبیات یو ماسیل یو سبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی دی او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه دی نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربان پوه شي نور په عروض باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په عروض دي هم ډیر پوه شي نو زمنګ د شعر کم جوړښت چي دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زمونږ نور ساده چې پښتو شي چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او باغی کې جوړ راځي او نو فلهازه نور سیستمونه د دې خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنه ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
مننه ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړی کیسه راوړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو
زرپانا د مرغۍ شیدې
په ډیره پخوا زمانه کې یو هلک و په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه، نورې څوک هم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربانه زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته همداسې نه خایم، ته به هم زما یو کار کوي. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښایه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کی چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویویل، زموږ د مشرانو یو متل دی
چې وای څه چې کری هغه بری بی هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته ضرر رسولای دی نو دا هم ستا د بد کړنو سزا هم دا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په نونساو ادریش پیته کی د هاوی بال یو هنرمند په نوم په ماساچو سټس یالات کی د بیمیر کمپنی لپاره د مسکا یو زیر رسانی مخ جوړ ک چې یو بل ته د مسکا هغه خوشالي احساسات یو بل سره شریکوي چې بیا په وروسته په نونساو نوی ویکی بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنگ زیر سټیکرونه جوړ سول د مسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایي مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی ډېرې پیسې فیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې د مسکا هم د کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنی اوس مهال دا سټیکرونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چیرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چې استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کراته چې د پریشانۍ د تیښته په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو ارزښت یې مانده زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا دا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوشي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغه به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره کړي
که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هیوادوال خوشاله کړي دلته مشهوري کو او دلته ون منځو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په هیواد یو او دته موږ ډېر ضرورت لري چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یوازې لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو او هم چې نن هم تاسو په مکتبونو پانتونونو کې یعنی کوم په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځي کې د زیر سپیکر لرونکي په کانی په یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په ښارونو په شایسته کوو همدا رقم دوی ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د ښارونو د کوڅې همداسې پوهنتونونو نورو رسمي ځایونو کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به همدا د خندا ورځ عادي شي او یو بل ته به مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره ام دا خوشحالی کوم احساس خوشحالی چې موږ لري او سره شریک او دا یو ډیر آسان یو ډالۍ ده چې موږ یې مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پارز موږ هوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي که نه په ډېرې غصې؟
نه مسکا زما د مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و. نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.